آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې افغانستان ته د ریچارډ بنټ په سفر بندیز. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ په سفر بندیز لګولې دي. د امریکا په ایلینای ایالت کې د ډیموکرات ګوند ملي کانګره د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په شیکاګو ښار کې د ډیموکراتانو ملي کانګرې ته په وینا کې له کاملا هاریس ملاتړ کړی او هغه د نومبر میاشتې د جمهوری ریاست ټاکنو ته مناسبه کاندیده بللې ده. او په افغانستان کې ژورنالیزم سره د ځوانانو علاقه مندي سره لدې چې طالبانو په افغانستان کې پر رسنۍ زیات محدودیتونه لګولې دي، خو بیا هم زیات شمېر ځوانان د عملی ژورنالیزم او خبریالۍ په مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم. نن چهارشنبه د 2023 کال د اگست 28 نیټه ده. د آشنا تلویزیون خبرونه ته راغلاست. زه وحید فیضی. په دې خبرونه کې زما همکار ایوب خاورین د ایلینای ایالت شیکاګو ښار څخه د ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې په اړه جزئیات وړاندې کوي او د خبرونې له میلمنې پخوانی څارنوالي ماریا ساپۍ سره په افغانستان کې د څارنوالانو د وژل کېدو او ستونزو په اړه خبرې کوم. له تاسو مننه. خبرونه د امریکا د ټاکنیزو مبارزو او د ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې په خبر پیلوه. د ډیموکراتان د ملي کنوانسون په دوهمه ورځ د ګنش په نورو سیاستوالو ترڅنګ پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما وینا وکړي. دواړو په جمهوریت غوښتونکو کې سیال ډونالد ترامپ سخت نیوکه وکړي. د کنوانسون نور حال د ایوب خاورین څخه اخلم چې همدا اوس د شیکاګو له ښار څخه د کنوانسون ځای څخه په خبرونه کې سره د خاورین سره په خیر اغلی او دا چې د ډیموکرات سیاستوالو استدلال څه دی او څنګه هڅه کوي چې کاملا هاریس غوره انتخاب وبولي.
ډیر مننه. سلامونه تاسو ته هم وړاندې کوم. درنو اوریدونکو ته د سلام هم سلامونه وایم. شیکاګو کې په دغه کنوانسیون کې د دیموکراتانو یوانه نوی ملي کانګره ده. یو نیم سل کال یو سلاویا کال دغه کنوانسیون تاریخچه لري او په خو به په دې کې په خپل دغه کاندیدانو ترمنز مناظری کېدلې او په ورځو ورځو به دا دوام کوي. بلاخره به یو کاندید غوره کېده. همدلته به رایګیری کېدله د استازو ترمنز څلورنیم زره. اوس هغه کارونه د تیرو 500 کلونو کې دی تر کنوانسیون مخکې کاندید خپله نوموي او پروسه ختموي او دلته یوازې د خپل کاندیدی ملاتړ او د کاندیدی په طرفداري په ملاتړ خبرې کیږي. دلته مخالف نظر نسته او بیا هڅه سوي د دې ګوند د ډي ان سي د ډیموکرات ګوند حساس ده. هغه هڅه کوي چې د ډیموکرات ګوند ټول اقشار ته په دې کې غږ ورکړي، مناسب ونډه ورکړي. باراک اوباما له موږ تاسو په یو اته کال د دې هیواد رئیس جمهور وو او یو غختلې یا نومیالی رئیس جمهور په دې بلل کېږي چې هغه لومړنی تورپوس رئیس جمهور وو او میرمن هم داسې یو بریالی لومړی میرمن بلل کې. نو دا یو مهمه ورځ وه. دیموکراتان په دغه کې هڅه سوه شوه دیموکراتانو په مجبور کې او باراک اوباما، میشل اوباما، برنی سانډرز دوی ټولو ډیر تمرکز په دیو چې کاملا هاریس تر ډونالد ترامپ غوره و بولی. په ایجنډا باندې تر اوسه لا بحث نه ده شوی. ډیر لګ لګ اشاره کوي خو ډیر هڅه دا کوي چې کاملا هاریس یو ښه شخصیت معرفي کی. کاملا هاریس د امریکا د ولس استازي او د ولس غمخور معرفي کی. کاملا هاریس د ارزښتونو مدافع معرفي کی او په مقابل کې ډونالد ترامپ غوره انتخابونه بولی. او ډونالد ترامپ جمهور غوښتونکو سیال په خپل کنوانسیون کې هغه دا کار وکړ چې کاملا هاریس یو خطرناک او د لیبرال د چپی افکارو شخص معرفي کړو. دا سیاسي غونډه ده. باراک اوباما هم دا کار وکړ.
ښه خاورین صاحب، اوس په کومه کې د ډیموکرات استازو غبرګون څه دی او څومره لیواله کړی چې کاملا هاریس بریالی شي؟
ښه، لکه څنګه چې ما وویل دلته په دې ګوند کې هم ځانته ډیر اسي رهبران یا مشران سره چې خپل خپل ملاتړي لري لکه باراک اوباما خپل دی یو نسل رهبر بلل کی او خلک ډیر مینوال دي میشل اوباما خپل ملاتړي لري برني سندرز خپل ملاتړي لري پرون ډاګي موف ورګید د کاملا هاریس میړه او همداسي نور خپل دلته مثلا 15 سندر غاړي راغلي او غوي سندري ویلي ملي نغمه او سندري ان دلته راتلل دا غو سندر غاړو هم د کاندید یا د دې نوماندې ملاتړ څرګندوي هغه راغوښتي ول دا یو لوی کساو ځینې جمهور غوښتونکو ته بلنه ورکړې و چې هغه جمهور غوښتونکو چې ډانلډ ترامپ نه خپه دي او یا ډانلډ ترامپ نه تاییدوي هغه وینا یې وکړي په دې په خیمه ډیره لوی ده دا په مانوي لحاظ هم د دیموکرات ګوند خیمه ډیره لوی ده دوی هر چاته غږ ور کړای دی بدی کی او وای ناو یو ټولی د کاملا هاریس په ملاتړ کیږي او کوشش وکي چې خپل ترسیالي غوړه شخصیت وبولي او وای هڅوي چې وخت ډیر کم ده دوه نیمه میاشتې وخت پاتې ده او په دې کې وای دوی راوځي او رای ورکي او نورم کمپاین وکي په همدې د پرون د غونډې په اړه یو راپور ته غوږ نیسو
پخوانی ولسمشر باراک اوباما ته د دیموکراتانو په ملي کنوانسیون کې چې د هغه په خار کې جوړ شوی دی تود هر کلی وویل سو
امریکا یو نوی فصل ته چمتو ده امریکا یو هی کیسې ته چمتو ده موږ د کاملا هاریس ولسمشر ته چمتو یو
اوباما مستقیما د هاریس او د هغې د جمهور غوښتونکو سیال او پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ مقایسه وکړه
کاملا هاریس won't be focused on her problems
Kamala Harris ba pa khpolo mushkilato mutamarkiz nawi haga ba stasi pa mushkilato tamarkuz wakri da walas mashri patoga ba haga na yawazi da khpolo mlatar o khidmat wakri balki hu kasano ta ba ham saza war nakri chi da de mlatar nakawi haga ba da har amerikai pa stasi to kar wakri Kamala da gasi shakhsiyat da
تر اوباما مخکی د هغه میرمن میشل اوباما وینا وکړه هغه وویل چې د هاریس لپاره د کمپاین موده ډیره لنډه ده او دا باید دیموکراتان نور هم واسي چې د هغه د ټاکل کېدو لپاره هڅي ګړندۍ کړي
مونږ د دې پاره چې آیا دا هیواد به د کاملا هاریس په شان یو کس انتخاب کړي او کنه همداسې اندېښمن نشو پاتې کېدای د دې پر ځای مونږ باید هر څه چې په توان کې لرو وکړو څو د کاملا هاریس په شان یو څوک انتخاب کړو
که زموږ دیموکراتانو د رواني میاشتې په پایل کې د خپل کاندید د غوړه کېدو پروسه بشپړه کړې و خدای عالتونو لخوا د تشریفاتي مراسم او ترسره کېدو د ښکارا کړه چې دیموکراتان خپل نوې کاندید ته څومره لیوال دي خپل هاریس د ویسکانسن له ملواکی څخه د خپل ټاکنیزي غونډې له ځایا په دغه کنوانسیون کې له انتخابي استادو څخه مننه وکړه د هاریس میړه هم دیموکراتانو ته وینا وکړه هغه خپل میرمن یو مبارزه وبلله
نو مورې به په دې باور پر مخ وړاندې شي چې موږ هر ځای راغلی یو دا چې هر ډول خارو موږ هغه محل پیوړی یو چې دغه څل لپاره چې باور پرې لرو مبارزه وکړو یوازې دغه څه په وړاندې نه چې ویر او څه خلرو
د کنوانسیون په دویمه شپه د ترامپ د حکومت څو تنو هغو پخوانی غړو او جمهور غوښتونکو چارواکو هم وینا وکړه چې اوس د هاریس ملاتړ کوي
ترامپ د بی سار اقتصادي ودی د امریکا د صنعت د بیا ودی او د وخوندی سرحد پر ډیر زیاتې ژمنې وکړې خو دا یوازې د ډانلډ ترامپ خبرې وې
د چهارشنبه په ورځ بعد مینیسوټا والی ټیم والز دلته په شیکاګو کې استازو ته وینا وکړي او په رسمي ډول به د ولسمشر د مرستیال کاندیداتوري ومني ایوب خاورین شیکاګو د امریکا غږ
دغه د ویلو وړبوله ما چې د مقابل لوري خبره موسی ډانلډ ترامپ په میشیګن ایالت کې وو هغه الته په امنیت او مهاجرت په قابو کولو باندې ټینګار وکړ او بیا یې په کاملا هارس باندې سخت نیوکه وکړې چې د میرمنې ته رای ور نه کړې چې د امریکا وضعیت به خراب کړي. نو دا خبره ټوله په دغه درې څلورو ایالتونو کې ده، پام دې کې راګرځي میشیګن، پنسلوانیا او تریو هدا مینیسوټا او ویسکانسن، دا ایالتونه دي چې د امریکا برخلیک یا د راتلونکو ولسمشر ټاکی. نور ایالتونه واضح دي، معلوم دي چې د چا په لوي کوي.
ډیر زیات مننه خاورین صاحب. په لندن کې د افغانستان د خپلواکۍ 115 کلیزه پرون ول منځل شو، په اړه رپورت په همدې خبرونه کې لګولست خبرې. طالبان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کړي چې برنټ په سفر باندې ځلګاولې. د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد د جرمني د دویچویل رسنۍ سره په مرکه کې خغله برنټ د طالبان حکومت پر خلاف په تبلیغ تورن کړي. پر همدې حال کې د ملګرو ملتونو اړوند خزو د ملاتړ او جنسيتي انډول یا یو ان ویمن وایي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خزو انجونو د حقوقو محدودون کې او یا فرمانونه او لارښوونه صادر کړي دي. نور حال پر رپورت کې
حکومت ویان زبیولا مجاهد د جرمنی د دویچویل رسنۍ سره په یو مرکه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ افغانستان ته په سفر د بندیز لګولو خبر ورکړی. خاغلی مجاهد ویلی چې بنټ کوچني مسایل راپورته کول او د پروپاګند لپاره د مبالغې څخه کار اخیست.
ریچارډ بنټ باندې طالبان لخوا بندیز لګول کومه غیرانون کې خبره نه ده. طالبانو د ریچارډ بنټ او د ټیم سره ډېرې نورې ستونزې هم درلودلې او یوه ستونزه دا ده چې د ریچارډ بنټ ټیم په یو نوي رپورټ یا گزارش باندې کار کوي چې په هغه کې لژکیو د حقوقو په نقص باندې هم مکس کیږي. نو دا راپور طالبانو لپاره خطرناک په دی ده چې دوی نور هم د نړیوال کچه باندې د ظلم او د دوی استبداد چپرته کیږي.
کته هم ملګرو ملتونو افغانستان ته د هاغلی بنټ پر سفر د بندیز په اړه پخکاره څه نه دی ویلي، خو ډیپلوماټیکو سرچینو د فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې ریچارډ بنټ ته د طالبانو د دغه پریکړې په اړه څو میاشتې وړاندې خبر ورکړل شوی وو. دغه ډیپلوماټیکو سرچینو زیاته کړې چې د طالبانو حکومت چارواکو ورته ویلي چې طالبانو ستونزه د بشري حقوقو د څارنې او راپور ورکولو سره نه ده، بلکې هغوی شخصا د ځنګړي راپور ورکوونکو سره ستونزه لري.
دا ریخه په هغه اختلافاتو کې لري چې بینري ټولنه د طالبانو په اړه لري. طالبان اوس مهال ډیر باجوړه شوې دي، ځینی د سیمې هیوادونه او نه یوازې د سیمې هیوادونه دوی ته ځانګړې وعدې ورکوي او دا بیرنه ورکوي چې تاسو به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپېژندل شئ، تاسو سره به نور هم تعاملات ترسره شي.
د ملګرو ملتونو د خزو ملاتړ او جنسي انډول یا یو ان وومن په یو تازه راپور کې اندېښنه خودلی او ویلي دي چې د طالبانو په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه او لارښوونې صادرې کړي چې په مستقیم ډول د خزو او نجونو پر خپلواکۍ، حقونو او ورځني ژوند اغیزه کړي. راپور زیاتوي چې دې ظالمانه چاپیریال د افغان میرمنو د ژوند په کیفیت کې د پام وړ خرابۍ راوستي.
د دوی ژوند واقعا د ناامیدۍ او څخه ډک حالت تر روان دی. نه یوازې دا چې تراویا ډیر فرامین صادر سیوي دي، بلکې په جنوب غرب حوزه کې په شمالي ولایتونو کې زموږ ټیمونه یو سروې درلودي چې په دغه سروې کې په سلهاو میرمنې په لسهاو میرمنې په زندانونو کې دي او دا ټول ته معلومدار دي چې په افغانستان کې میرمنې عدالت او قضایي سیستمونه
تلاسرسی نه لري. ریچارډ بنټ پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د دریمې کلیز د پوره کېدو پر مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د یو شمېر نورو کارپوهانو سره یو ځای په یو غړې اعلامیه کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د خزو او نجونو حقونه او ازادۍ د یو داسې رژیم لخوا له وحشتناک او مخ پر زیاتیدونکو بریدونو سره مخ دي چې مشروعیت او ټول شمولیت نه لري. هر ډول مخالف ځپی او مدني ټولنې او رسنۍ سخت فشار لاندې راوستي. احسان لاریوزای، امریکا غاگ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای چې د چاشمې پورزي په کابل کې درې سو یو اویا کورنۍ سره مالی مرسته کړې ده. دبليو اف پی وای چې هر کورنۍ ته 3200 افغانۍ ورکړې دي. دبليو اف پی په افغانستان کې د بیوزنۍ کمولو په مخه د نقد پیسو د ویش پروګرام پیل کړی دی.
خدای پاک دې خیر سره که دا سیریان بریان زمن میتل پکر نستی وزی پی نشته دی نو په دوه شرایطو کې دا کومک ماته ډېر کې دی په خپله حیاتي ګندم دستنې کار کوم خو ماته دا هم غلیمتي کې نه نمیدو کی او نه می شي کی خو بیا ماته خې دی دا هم شکر گزار من نه دا دولت نه چې دا کومک کوم شي کوي.
امریکایي ټلویزیون شبکې فاکس نیوز د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راهیسې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه 2 څرنګوالان وژل شوي چې درې ښځې دي. پر همدې موضوع پخوانی څرنګواله ماریا صافی را سره په خبرونه کې ملمنه ده چې ورسره به خبرې وکم. اغلې صافی خبرونه ته خرغ لست.
تشکر. به نام خدا با عرض سلام خدمت شما و همچنین بیننده های شما.
و علیکم سلام. لکه څنګه چې په راپور کې راغلی د څرنګوالان څنګه او چیرته وژل شوي دي؟
در اول میخواستم یک تعریفی از څرنګوال داشته باشم. څرنګوال به معنای مجری قانون بود که عدالت اجرا میکرد همیشه به افغانستان و کسا مختلف، یعنی تامین عدالت میکرد و کسا مختلف ما مثلا پیش میبرده، کسا مختلف پیش میبردیم که متاسفانه به مقدار 42,000، یعنی به تعداد 42,000 زندانی فعلا از زندان ها رها شدند به دنبال مثلا انتقام جویی څرنګوالان میباشند و به تعداد 36 نفر که آمارشان هم فاکس نیوز که گزارش از انجمن څرنګوالا که تقدیم رسانه ها شد و رسانه ها به جریان هستن کشته یا به قتل رسیدن.
ستاسو معلومات سدی اطمان دی که ستاسو همکاران هم شامل دی دی چهال خواهن دیو پر نخشه بیدی؟
متوجه شده ببخشید.
ما چې دغه کسان چې په اصطلاح وژل شوی دي د چا د خوانه هدف ګرځول شوی دي یا په قتل رسیدلی دي؟
خب چیز واضحه که گفتم زندانیایی که از زندان رها شدن، زندانیایی که از زندان رها شدن خب کلشان حملات تروریستی مثلا انجام داده بودن، مثل انتحاری، مین‌گذاری و این چیزا بوده که کسایشان څرنګوالا پیش بردن. څرنګوال خب مجری قانون بود و عدالت تامین میکرد به خاطر انتقام جویی، به دلیل از این باشد بخواین انتقام جویی کنن.
قدرت یا وقت طالبانو بیا ځل رسیدو څخه وروسته طالبانو خو عمومي عفا اعلان کړی و، سره دې هم تاسو وایئ چې څرنګوالان وژل شوي دي؟
عفا عمومي به نظرم اصلا در کار نیه و کسی رعایت نکرده عفا عمومی و رعایت نمیکنه. څرنګوالا خو سر جای خود، یک خانم امروز اگر اعتراض کنه به جاده ها برمیخزن، عقل میخواین، عقل تحصیل میخواین، عقل کار میخواین، مکتبار میگن به روی خانم ها باز کنن، متاسفانه اردزگیر میکنن و زندان میبرن و بدترین یعنی وضعیت اور شکنجه میدن، آزار میدن، زندانی میکنن. این چی قسم عفو عمومی میباشه؟
بله مرمن صاحبی، دا څنګه ثابت دی شي چې څرنګوالان د طالبانو لوري په نخښه شوی دي یا د ځینو کسانو په اړه تاسو اسناد مستند کړی دي؟
بله 100% اسناد مستندی که ما مثلا خدمت ما به دسترس با است و خدمت رسانه ها همیشه بوده و مستندهایی که خود رسانه ها بیشتر یعنی پخش و نشر میکنن و خود ما مثلا شنیدیم و بیشتر معلومات از رسانه ها اینا می باشه که ما به تعداد 36 نفر از څرنګوالا متاسفانه شهید دادین که از اون جمله دو خانم می باشه، یک خانم به نام ممتاز و یک خانم به نام فرشته که از ولایت کابل بودن به قندهار دستگیر شدن بعد از راهی متاسفانه آنها را به قتل رسوندن. څرنګوال مثلا تقینقی بودن متاسفانه، څرنګوال که څرنګوالا کیهان بود متاسفانه، څرنګوال کیهان بود و بعد از او چند وقت بعد از او برادر از او بود به نام مهراب راها بود، څرنګوالا به نام آج مصطفی بود، څرنګوالایی که مثلا به قتل رسیدن تعدادشان 36 نفره و رسانه ها به جریان هستن و میبینن و شاهدن.
ډیر زیات مننه امرمن صاحب تاسو له معلومات چې په دې خبرونه کې مو سره مشارک کړئ. خواهش
میکنم.
په نړیوالو خبرونو کې د پاکستان څخه رابطه د شیعه زیارت کوونکو یو بس د ایران په مرکز کې چپه شوی چې پکې لږ تر لږه 28 کسان مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا پیښه تېره شپه ناوخته په یزد ولایت کې وشوه او د ایران د ټرافیک پولیسو د لومړنیو څېړنو له مخې علت یې د بس د بریک په سیستم کې تخنیکي ستونزه وه. د خبر له مخې د پیښې قربانیان هغه شیعه زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شیعه زیارت کوونکي هر کال پدې مراسمو کې ګډون کوي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي اوکران نه غواړي د روسي خاورې اشغال کړي، سره له دې چې اوکراني ځواکونه د روسي په سرحدي سیمه کورس کې حضور لري او سرګونه کیلومتر خاورې په ولکه کې ده. اوکراني چارواکي وایي چې د دې اقدام هدف د روسي د خاورې اشغال نه دی، بلکې د وی هایل سیمه رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکی پرون د اگست 19 په شلمه ویل چې اوکراني ځواکونه په کورس سیمه کې دوه نوي کلی نیولی او څه باندې 1250 کیلومتر مربع ساحه په ولکه کې ده. زلنسکی زیاته کړی چې اوکراني ځواکونه په کورس کې د عملیاتو پلان ته دوام ورکوي. مسکو هم تایید کړی چې اوکراین په کورس کې د سیم پر سر درې مهم پل ویجاړ کړی دی. د اسرائیل په هوایي برید کې چې یو موټر یې په نښه کړی، د فلسطین د فتح ډلې د وسلوالې څانګې یو غړی وژل شوی. دوو فلسطیني سرچینو په دې اړه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پیښه د سیدون ښار په لویدیځ کې رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې حزب الله او د اسرائیل پوځ په غزه کې په تیرو 10 میاشتو کې چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه روان ده، په موازي توګه په دښمنۍ اختري او د کار په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. سره له دې چې د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ نښتې د لبنان په لویدیځ کې د کلیو په اوږدو کې رامنځته شوې دي، خو د اسرائیلو بدون د بقا درې پلوم سیمه ته چې سوریه سره پوله لري او د لبنان ځینو مرکزي سیمو ته هم رسیدلې دي. اسرائیلي ځواکونه وایي چې د چهارشنبه په ورځ په لبنان کې د حزب الله د وسلو ذخیره په نښه کړې دي. د لبناني چارواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بیت المقدس په گاون کې میشتو فلسطینیانو د اسرائیلو سترې محکمې ته عریضه کړې چې دوی ته د زیاتې اوبه ورکړ شي. د دې سیمې 13,000 اوسیدونکي وایي چې دوی په اونۍ کې یوازې 3 ساعته د اوبو ترلاسه کولو اجازه لري. پام وکړئ، د بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبرې رپورت.
د ختیځ بیت المقدس د کفر عقب په سیمه کې فلسطینیان د اوبو ذخیره لپاره په خپلو بامونو پلاستیکي ټانکونه ساتي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې اوبه په اونۍ کې یوازې د 3 ساعتونو لپاره راځي. دلته د خپلو اوبو د ټانکونو د ټکولو لپاره یو شخص 50 ډالر ورکوي. دا په دې معنی ده چې یو کس خپل میاشتنی معاش نږدې 1/3 برخه د اوبو په اخیستلو مصرفوي.
والله العظيم شهرين
كذا 50 ډالر ولرم نو زه به اوبه واخلم، کنه نو موږ پرته له اوبو پاتیو. زه خپل کالی د خپل لونو کورونه توړم، زه حتی پخلی نشم کولای. دا واقعا سخت ده چې څوک په دې ډول ژوند وکړي. د باندې سخت ګرمي ده او موږ باید غوسل وکړو، خو موږ نشو کولای.
کفر عقب د فلسطین گاوند چې اسرائیل په 1948 کال کې د بیت المقدس ریو ځای کو. شاوخوا شل کاله مخکې اسرائیل د لویدیځ غاړې چارچاپېر یو دیوال جوړ کو چې هدف یې د ځان مرګو بریدونو مخنیوی و. دغه دیوال سره کفر عقب د فلسطین سره پاتې شو او د بیت المقدس نه جلا شو. اوس که څه هم د کفر عقب اوسیدونکي د بیت المقدس ښار مالیه ورکوي، خو د اوبو په شمول د دغه ښاروالۍ لږ خدمتونه ترلاسه کوي. د کفر عقب ښاروال وای د ختیځ بیت المقدس او لویدیځ غاړې په ټولو فلسطینی سیمو کې د اوبو کمښت دی، حتی د هغه د ښاروالۍ په ودانۍ کې اکثره اوبه نه وي.
And water it's like basic yani
اوبد انسان د ژوند اساسي ضرورت دی. انسان باید اوبو او خړو حق او د ښه ژوند حق ولري. پټولې زتوګه پټول فلسطین کې او په ځانګړي توګه د کفر عقب د اوسیدونکو لپاره دایو بساره بد حالت دی.
country of Palestine and specific kufr aqab because of the population.
د اسرائیل د اوبو د ادارې یو ویان او ویشون کې امریکا غکته ویل د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د پخوانی تړونونو لمخې کفر عقب او د لویدیځ غاړې نورې فلسطینی سیمې باید خپلې اوبه د فلسطین د اوبو د ادارې نه واخلي. هغه ویل چې دوی د اوبو رسولو د زیاتوالي لپاره کار کوي، خو نورو زیربناو جوړولو ته اړتیا ده. د د فلسطین د اوبو اداره بیا وایي چې کفر اکب د ختیز بیت المقدس د گاوند په توګه باید خپل اوبه د بیت المقدس د خاروالې څخه واخلي. فلسطینی فعالان وایي په ختیز بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې د اوبو رسولو په برخه کې د اوږدې مودې راهیسې تبعیض موجود دی.
مستوطن الكهاف يعقوب وعندنا جوا الجدار
مندلته د دوه يهودي مشتاين لخوا معاصره یو په لویدیځ لوري کې اطاروت او په ختیځ لوري کې کوچاو یعقوب مشدي او دوی د ورځې سلیر وساتو بلري.
د اسرایل او د بشري حکومت سوډلو د اسرایل ستري محکمې ته د کفر قبل پاره د لازیات او بود تر لاسه کولو غوښتنه کړې ده. حتی ک دوی په دې قضيه کې بریالي هم شي دا په ټول لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو ستونزه حل نکړي. دا و د لیندا ګریټسټاین د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو لوري په رسنیو زیات بندیزونه لګول شوي، خو بیا هم زیات شمیر ځوانان د عملی ژورنالیزم او خبریالۍ په مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي. دغه ځوانان له رسنیو د عملی کار او له طالبانو د محدودیتونو له منځه وړل غواړي. بل لور ته د خپلواکو خبریالانو د ملاتړ ادارې مسؤلین له نړیوالو ادارو غواړي چې د افغانستان د رسنیو مالی ملاتړ وکړي. نور حال د شام ساریان په رپورت کې.
دا په کابل کې د ویسا اکاډمي په نوم د زده کړو هغه مرکز دی چې د نورو مزامینو ترڅنګ د جورنالیزم او خبريالۍ په برخه کې هم په لسګونو زده کوونکي لري. د زده کوونکو په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر رسنوي د محدودیتونو د لیري کولو د غشتنې ترڅنګ له رسنوي غواړي چې تازه فارغ ځوانانو ته د عملی کار زمينه برابر کړي.
په مخ شو کومي عملی زده کړې دلته واخیستل نو موږ د دې جوګه شو ترڅو وکولې شو پر رسنوي کې د یو خ جورنالیست په هایس پر رسنوي کې کار وکولې شو. هغه امکانات چې په عملی جورنالیزم کې د یو خبريال لپاره لازم دي او ضرور دي هغه موږ ته په وسال خوانی زکړمې کې ټول فراهم شوی دي او ټول موږ تر لاسه کړی دي.
باید رسنۍ محکوم محدودیتونه چې لګیدلې دغه محدودیتونه تلری شي او په رسنۍ او څخه همدا وخت لرو چې موږ ته په سټډیوګانو کې د زمينه برابره کړي چې موږ هلته خبرونه وکړو او د سټډیوګانو سره آشنا شو.
که څه هم د ویسا اکاډمي مسؤلین د ژورنالیزم په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا شیادوي، خو په خبره چې ستا محدودیتونه د ودی مخ نیولې. دغه مسؤلین وایي چې ځوانان بیا هم د روشان راتلونکي په هیله خپل هڅو ته دوام ورکوي.
هر ځوان د هر برخه سره بیل علاقه لري، خو هغه ځوانان چې په رسنیو کې کار کوله تعالی لري، هغه ځوانان چې په ژورنالیزم کې کار کوله تعالی لري، هغه هم تر ډیره پوری دغه علاقه لمنځ نه دتللې. راځي خپل زده کړې کې ګډ شاګردان اوس هم په زده کړو باندې بوخت دي. دوی هیله ورمان ده چې په رسنیو کې کار وکړي. تل خو داسې وضعیت نه وي، تل خو داسې ستونزې مشکلات او محدودیتونه د رسنیو پر وړاندې نه وي. الحمدلله هیله امید شته چې دغه ستونزې محدودیتونه به هم ختميږي.
دا ځوانان په داسې حال کې لرسنیو د کار غوښتنه کوي چې په کور دننه ځینو ادارو د اقتصادي ستونزو په سبب خپل کارکونکي له دندو ګوښه کړی دي. د رسنیو د ملاتړ ادارو مسؤلین وایي چې ژورنالیزم ته د نوي ځوانانو دراتګ لپاره باید نړیواله ټولنه د افغانستان د رسنیو مالی ملاتړ وکړي.
متاسفانه د جاس په ساحه کې رسنیو د دې ورتیا نه لري. اقتصادي ستونزو له امله د دوی پرسونل کم شوی دی، نو لاره دا ده چې نړیوال ټولنه باید رسنیو سره مرسته وکړي، ورته د مالی برخه کې بودیجه ورکړي تر څو زموږ دغه با تجربه تحصیل کرده او هغه ځوانان چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او هڅه کوي هغوی په رسنیو کې جذب شي.
د ملګرو ملتونو د علمی کلتوري او تعلیمی ادارې یا یونیسکو د ورستی راپور لمخي ورسته له هغه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سول، 50% رسنۍ وتړل سوي، 90% شزنه خبري اعلان خپل دیندې له لاسه ورکړي او د رسنۍ ډیر کارکونکو د هیواد پرېښېدو ته اړ سول. دا چې د ځوانانو بدر رسنۍ د ازادي په برخه کې خپل موخه ته ورسیږي کیا لا څرګند نه ده. شمساریان امریکا
ژا ستاسو لمنتانه ډیره مننده. خبرونه هم همدلته پات رسیدي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کتلی او لوستلی شئ. تر بیا.